شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ساسو کوربه، تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه اوریدل شي. خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ، او یونیسف وایي کورونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکی وای ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات والی ویندوی چیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تیره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادله موافقه کړي، او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس برښنا ته اړتیا لري، نو د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانی زید زیمبابوی په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 104 شپېته منډو وروسته وسوځید. دا د اصغر ستانګزی لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوی په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډیر منډې کړي او لا هم لوبي ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټکې خپرېدا ته د وبانوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابله لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه، او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر بری ګڼل کیږي، د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر $1,400 ترلاسه کړي، او د غراز د کورونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوری پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پروند د ډیر شو مخالف رايو په وړاندې په اویا موافق رايو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له شلو سناتورانو ځنی و چې آتش پیته کلن ګارلند ته مثبت رايو ورکړي. مکانل په 2014 کال د ستري محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نوموونی مخنی ولیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکی د رغونی مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یو بد نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې دریشي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا د مخالفت شاید متحده ایالاتو او جرمنی اړیکې زیانمنې کړي، ځکه جرمنی د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژې بولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او ظلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نړیوالو وبا اعلان کړی. د یونیسف په وینا په دې یو کال کې که څه هم کورونا پر ماشومانو مستقیم اغیز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي جبري ودونه او پریشانی زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلی د کورونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوي کمی شوې دي.
دا سجرډو ماشومانه خبري مچلا اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت پر موضوع غور روان دی. یو شمېر افغان سیاستوالو ولسمشر غنی ته د سولې د بهیر په اړه سلام مشورې ورکړي.
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د سولې په تړاو مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجی دین محمد نظر اخیسته.
شنیدات کابل ته راغلی و او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ښار د بای پاس سړک کارونه په بشپړېدو دي.
په دا سړک چې په ډېر خراب و، مشران چې په کې دله سړک هم ودړي وي.
حشمت الله شهیدی له زیمبابوې سره 200 منډې وکړې.
د یو ځوان ټیسټ مو غلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې خبرګا سلیزه وي، دا ډېره خوشاله خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه لا هم نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم وکړه او وی ویل غواړي په دې هلو ځلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات له کابل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورستر بلی او حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون دیوي مهمه برخه پاړه لا هم روسي پریکړه نه کړې. د 2020 کال د میتر میاشتې تر اخره لا افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. خغلی بلینکن پرون چهارشنبه نه وخت د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو پاړه روسي پریکړه نه ده شوې. خو د دې جګړې د پایله پاړه د دوی دریز روخانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو او چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کولو ته هم اشاره کړې. ویلې دي امریکا یوازې د هڅې نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان غونډي هیوادونه هم په دې حالو ځلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپل ګټي او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي دي. جمهور رئیسات وايي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال
په دې غونډه کې ټول ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې دراتونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد، د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړي. د لیدنه داسې مال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 20مه په ترکیې کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه وشي. خو ازادي راډیو ته د ریناسې په اړه تر اوسه کرنې ته چا نه ده په ګوته کړي. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه مشر دیبور الاینس هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن الاینس سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو د بندیانو د خلاصون د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن الاینس سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غړي ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او د بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیه او ترکیه کې وشي. خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مرستیال مشر حاجي الدین محمد نظر می په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبه په ورځ دایره شي او البته د اداري مجلس غوی په پړون ور باندې غونډه کړې و او د تجزیه کول او کتلې او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا په کې دا کول د هغه مجلس لپاره تیارول چې هغه ته یو د یو اسانه د تحلیل او تجزیه د طرح په شکل ورکی. نو دا کار روان دی خو دا خپل غونډه چې دا دی یا هفته یکشنبه په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
او خالي باندې خلاصه روان نو نهایي شي ونه دي چې نهایي شي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې ده د ټولو افغانانو غوښتنه ده. خو البته دومره عجله نه چې د ښکار خراب کی نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی او همداسې د لوی قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کیږي او بیا به د یکشنبه په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرضاً که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته لدی ورسته مخته یوس ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا دا وشي. خو د دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل پکار دي.
حاجی صاحب د اوربان موضوع هم مخکړه را مطرح کړه او د افغانستان حکومت ډیر ټینګار پکاو او دا موضوع هم وزنډید. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښینی خبرو ته تر هغه پورې چې اوربان نوي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکن دي او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته موږ چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته خبره کوله نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه وویل چې د اوربان لپاره په کار ده چې طرفین منځ کې یو اعتماد منځته راغلی وي او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې چې لکه دا چې اوربند مې داسې ورکم لکه هغه چې په یو ور د لپاره سره ور نو تقریبا اوربند خو نه ورکم دا چې کچې ته د دې کوم طرف دې ملای دولري خو غره خدا د ځان بل نو دا چې کار د لپاره زه یقین لرم چې دا هغه ملایزات د تلیفون چې په نظر کې ونیول شي او موږ د خلیدان نن به سوال لیدل هغه چې په دا غټ ملکونه ولا کا اوس چې امریکا د مثلا چین د روس د دالي قدرتونو دي ډیره په دې خبره کې د دغه هغه لوري چې ملاحظه ولري یا شکل لري هغه ته بچونه مته.
د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا له مرستيال مشر حاجي الدین محمد څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکرې نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي، ځینې ورته اندېښمن دي. لکابل راپور لر.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پر اطلنټ کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دینه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې، یا دا چې تایید لپاره به بیا یو بل جنجالو د ځینې خزای لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی و. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو بادام احمد زی بیا وایي کڅ هم د ځینو لپاره دا کار خدي، خو په ټوله کې وس دغه شار خلکو ته ستونزې جوړوي.
کچیرته حالت ته وګورو په اوسنۍ وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالۍ ته غځولې وای، په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او خراغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایط ته په کتو به د غچار نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منسنی صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 3.5 نیولې شي. په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړې توګه پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنس موټرو تګ راتګ کاوه. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زبست محمد وسایم کې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لوی لارې د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار موږ شان زبر ته بدل شپه ورځ بلار بند وو. د یوې شپې موږ شان په 15 شپې نه سپاو شتلې. دوه مشکلات موږ ته جوړ کړو. موږ ډېر خوشاله چې دا لار جوړه شوه. د دکاندارانو د موټروانو د تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکو وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په شار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکو او دکانداران د دوړو له خاطر ډېر پستونز کې وو. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
دا سړک چې په پخار ډېر خراب وو. موټران چې پکې دله سړک هم ودړې وي. بل هم کر مسلمانانه مو څه تکلیف وو. اوس دا سړک جوړ شي، بل هم مسلمانانه په استاد کېږي، دا خلک په استاد کېږي، دا دکاندارانه په استاد کېږي او دا ډېر شکار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو. په دا خمخه په پټ کې یو دوه موټران چې پکې دله دا زبرت لیدله.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابر سوي. نور الله یو له دغو کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع سي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سميږي موږ ډیر خوشاله یو په دا کار چې موږ دا کار پیدا سي موږ به خو بیا کار و دا سړک شروع سوی دي زب دا په کار اختامه الله له غلا پیدا کوم کور بچان ته وړم
چارواکي وایي د بایپاس درغونی 4.5% پایته رسیدلی او پراتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متر اوږدوالی او 10 متر بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښ د نړیوال بانک د شاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بایپاس د پروژې کار تقریبا 55% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د یوې نیمې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې ان شاء الله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د بایپاس د پروژې یو په خپل د سړک د غربي طرف ته چرې او د شرقي طرف ته سنکاري د دیوال لګښت دی د بانک جانی د سی ای پی د پروګرام له طریقه څخه ورکول کیږي.
په تیر څو کلونو کې د کندهار د بایپاس سړک درغونی چاري څو ځله پیل سوی وي خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلی. خلک دا ځل هیله لري چې د دې حیاتي پروژې چاري جر او په بشپړ توګه پایته ورسیږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ځمند دا چې وچکالی را باران نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پوړ چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمیز موږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي. کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نایول سوالي څنګه په تاسو سره پاره کېما زه موټروان یم. د نایول پلان کې موټر چلوم نو وروره موږ د ډیر ستونزو سره مخ یو لکه زموږ ډیر بازي مریضان د نش کولای چې اخوته ووري د ډاکټران ته مراجعه وکړي نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی وروره تر والي پورې زموږ د غږ راته بزرګه کړی. موږ ډیر ستونزو سره مخ یو وروره ډیر مریضان لرو. ډیر مریضان مو د لاسه هم ورکړي نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړئ.
نورستان ولایت وامل صالحنا قری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامل صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده بده مرغه دغه لار چې دا کوم کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لارې باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا سجرړو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مسول فرید هوتک څرګندونی د افغانستان او زیمبابوی د دوهم ټیسټ لوبه په ارتباط اوریدل شي خو سوي نړیواله موضوع اخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورس کووډ 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ خپرېده وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.8 میلیونه انسانانو ژوند اخیسته دی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووډ 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېد. همدا چټک خبرېدا د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18 چین نه یو کال پوره سو دا وایروس یو اوبا وګڼله. په دې لاندې سره د نړۍ په سطحه استراري حالات رامنځته سو. اقتصادونه ودرېدل او د میلیارډونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په غنټي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. لدې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز په انتون شمیره شي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیون انسانان اخته شوی دي. 2.5 میلیون کسان ترې مړ شوی دي، خو داسې باورونه همسته چې اصلي شمیره شایي تر دې ډیر لوړ وي، ځکه په دې نو هیوادونو کې ارقام هغه سي نه دي شوتل شوی چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډیر بد ځپلی، نږدې 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړ شوی دي. د رسمي میرو لمخي په دې هواد کې لږ 9 میلیونه کسان په دې ناروغي اخته شوی. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیل دو سره په یو شمیر ایالتونو کې لګول شوي محدودیتونه لري شوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې شایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نور خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دلدي.
د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ ټیسټ لوب روانه ده. په دې لوب کې افغان لوبډلې 1545 منډې وکړې، څلور لوبغاړي وسوسېدل او لوبې زیمبابوي ته پریښوده، چې په ځواب کې زیمبابوي د دوهمې ورځې یعنی نن تر پای پورې 50 منډې جوړې کړې او کوم لوبغاړی له لاسه ورنه کړ. د دې لوبې درې ورځې لا پاتې دي. د افغانستان په لوبډل کې حشمت الله شهیدی غبرګ سلی سبق کړ او ونه سوسید. کپتان اصغر افغان 1.3 منډو وسوسید. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک څخه مې پوښتنه وکړه چې په متحده عربی اماراتو کې په لومړي ټیسټ کې چې افغانستان بایلوده، افغان بیټسمینان شونه چلیدل، دا ځل د افغان بیټسمینانو د شلو بيدو علت څه ده؟
په دې کې لو پاړو ټول احتیاط کار وخت او ډېر خبرو بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېر ښه ده.
شهیدی چې خبرګ سلیزا کړی ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې لو پاړی د سپدې میډل اورډر کې لو بيچ او همدارس اصغر افغان 1.3 منډي وکړي. دې ته په سسترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوب کې د میډل اورډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بلې، په ټول کې تور څه په هم کوه تاسو وکړو چې خلو به وکړي، خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې اخبار غسلیزه وي یا 200 منډي جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالي خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر افغان هم یا سلطانوش په تمه جوړ کړل چې زیاتې منډې دي، نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبي کامل لوبي تر سره کړې دي. خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د لوبي توس لسنه زره ګوري، که څام درې ورځې د لوبي پاتې دي، خو زیمبابوي هم نن چې تر سو پورې لوبه باندې ده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څنګه افغانان باید څومره تم او هیله لدی لوبي ولري؟
نا افغان لوب ته په چاون کې بحث کوي چې زیمبابوي ته په هون کې پرېږدي چې 500 لخم له تزانو سره ویلاګې کوم مونږ سره وسوځي اوټ کری تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به ته په چاون کې پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داخل په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړو لوبو کې خپل نوم تمام کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په روسه خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر خطو پټون کې دي کولای شي چې د زیمبابوي توپهن کې تانکري او وکټ یې ترلاسه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي